په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. اشرف غني پرون د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت په مهال دا څرګندونې وکړې. خولم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې خونړیو حملو د ملاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. محمد اشرف غنی چې تیر شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بی د ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ ځالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه وړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په اورانوس هوټل کې د سیشن بی پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر دې غونډې د حملې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 60 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسیږي. د حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. عبدالله عبدالله چې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، د فرانسې له خبري اژانس سره د یو لړ مرکو په ترڅ کې د افغانستان د یو لړ نورو مهمو مسایلو تر څنګ په دې هیواد کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل لیدلوری بیان کړی. عبدالله وایي د سولې د خبرو د نتیجې په اړه له مخکې قضاوت نه کوي، خو د تجربې له مخې کولی شي وایي طالبانو تر اوسه هیڅ یوه نښه نه ده ښودلې چې غواړي چې ګواکې غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په جدي خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې وروستیو هڅو ته په پام سره چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم پرلپسې 3 ورځې خبرې کړې او وروسته یې هیله څرګنده کړه چې د سولې یو موافقه به په راروان پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. عبدالله په دې اړه شک څرګند کړ او وویل چې دا به ورته د حیرانتیا وړ وي چې که دا کار وشي، او زیاته کړه چې په یقین ویلی شي چې د افغانستان ټول وګړي به هرکلی وکړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لوی لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تیر ماښام بیرته پرانستل شوه. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په ابازک سیمه کې د سیشن بی ناوخته د ملي امنیت د سفر یو قطې په پوځي عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسیدونکو د اعتراض په ډول پرون د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شوو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. لبلی خواده لوګر د امنی قومندانې ویان شاهپور احمد زی وایي دغه عملیات له کابل ورغلي سفر یو قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کېتي په یاده سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړل. د یاد کېتي وینا چې هلته دښمن ته درانه مرجوب لا په دغه عملیاتو کې اوښتي. او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادعا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې وګړو ته هم مرجوب لا اوښتي. دغه موضوع موږ نه تاییدوو، نه مو هم تایید کړې ده.
اعتراض کوونکو وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان دي یوې کورنۍ غړي دي چې د بزګرۍ انکار یې کاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري سیمه ایز او نړیوال خبرونه به هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه یوه تاریخي غلطه پریکړه وه. په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو سره سم چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابره ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1991 میلادي کال کې افغانستان ته داخل شوي وو په 1990 کال بیرته له دې هېواده ووتل. د شوروي اتحاد د اشغال په دې 10 کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر و مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهانې په دې هېواد کې روانه جګړه هم د همدې اشغال میراث بولي. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اووه کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د ایران نیمه دولتي اسنا خبري آژانس پرون چهارشنبې خبر ورکړ چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغه د خوشې کېدو امر صادر کړ له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ایران د قانون له مخې یو بندي لږ تر لږه د خپل نیمایي قید له تېرولو وروسته په مشروع ډول له زندانه خوشې کېدای شي. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي او د بشر د حقوقو له مدافع فعال شیرین عبادی سره د بشري حقونو یوه مدافع ډله چې اوس منه شوې په ګډه تاسیس کړې وه. نوموړی په 2011 کال کې نیول شوی او وروسته د نظام پر ضد تبلیغ او د یوې غیر قانوني ډلې د جوړولو په ګډون پر ځینو مواردو تورن او په 14 کلونو بند محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وای په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې. می له غونډې وروسته وویل چې دا به د رواني اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړه شي چې د بریکسیت په سرمشري ځکه چې اروپایي ټولنې د لندن له اروپایي ټولنې د لندن د وتلو معامله نهایه کوي ګډون وکړي. ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران به روانه یک شنبې په سرمشري ځکه له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل ک دا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولای دی ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی خو یو لنډه خبری برخه هم لرو. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي. محمد اشرف غنی تېر شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د هغو کسانو د عیادت پر مهال دا خبرې وکړې چې د سیشن بی د ورځې په حمله کې ټپیان شوي دي. دغه حمله چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوي د بشري حقونو د ډلو اندېښنې هم پارولې دي. په دې حمله کې د دینی عالمانو غونډه په نښه شوې وه. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې چې بې ځوابه به نه پاتې کیږي. محمد اشرف غنی تېر شپه په کابل کې د سې شنبې ورځې حمله د هغو کسانو کارو بله چې د ده په خبره د لومړي وار لپاره یې افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر محمد اشرف غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکي حملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کیږي.
د افغانستان دښمنان موږ ټول اخلاقي شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې موږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسئول دی. طالبان یواز د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسئولیت څخه نسی ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
که څه هم ظاهرا د ولسمشر اشاره وسلولو طالبانو ته وچی ګواکې په کابل کې د وروستۍ چاودنې عاملان دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. د کابل په اورانوس هوټل کې د سې شنبه پر ماښام د اسلام دستور پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل سوي محفل په پیل کې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د چاپیانو تقریبا سلو ته رسیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د وژل سو کسانو شمیر شایي بدل سي ځکه د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. بلخوا د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وروستیو پیښو ته په کتو د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
ټولو هغو کسان نه یا له هغو ډلو نه چې هغه د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي له هغوی نه غوښتنه کوو چې په ملکي خلکو باندې رحم وکړي او ملکي خلک ونه وژني او په هغو ځایونو کې بریدونه ونه کړي چېرته چې د ملکي خلکو ګڼه ګوڼه یا چېرته چې مذهبي غونډې او چېرته چې هغه غونډې چې هغه هیڅ نوه نظامي اړخ نه لري نو په دغسې ځایونو کې بریدونه کول دا کاملا د نړیوالو بشري اصولو خلاف کار دی. موږ له وسلوالو ډلو همدارنګه له حکومت نه غوښتنه کوو چې د ملکي خلکو د ژوند په ساتنو کې هر څومره چې وسه او توان یې هغومره هڅه وکړي.
د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې د سې شنبې ورځې چاودنه غندلې ده. دا چاودنه په داس حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښوولې چې د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې شایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره په افغانستان کې خونړۍ حملې او ورسره د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 800 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته چې له دې ډلې 270 ملکیان وژل سوي او تر 500 ډیر نور ټپیان سوي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څیړو. دا هم څیړو چې د امریکا او پاکستان چې دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي د مشرانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغېز وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان په دې وروستیو 2 ورځو کې پر یو بل لفظي حملې زیاتې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان ته نور په سلګونو میلیون ډالر ځکه نه ورکوي چې هواد متحده ایالاتونو لپاره هیڅ نه دی کړی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دومره قربانی چې پاکستان د امریکا په مشرۍ ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ورکړي بل هیڅ یو متحد نه دا ورکړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. وړاندې د ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم په افغانستان کې د سولې او د وروستۍ حملې په موضوع کې تمکیو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به وښو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد په ورځ حمله او د سولې هڅو ته پام کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې حمله کوونکي د سې شنبې په ورځ ځان د دینی عالمانو تر غونډې ورساوه او په ځان پورې تړلي بمونه یې وچاودل. په دې پیښه کې 55 کسان وژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي جدي تحقیق دوام لري چې څرګند سي کومې ډلې د دې پیښې تر شا لاس درلود. طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو سربیره په افغانستان کې جګړه دوام لري او طالبانو په تیرو 2 اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې خپرې کړې چې وایي هیله لري طالبان او نور افغانان به د ولسمشري انتخابات د سولې توافق ته رسیدو لپاره د یو ضرب الاجل په توګه وټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د سې شنبې د ورځې د حملې ډیری